ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې او ری چې افغانستان یو ځل بیا د هغو افغانانو کورنیو ته له ایرانه د تاوان ورکولو غوښتنه کړې چې تهران کې د الوتکې د ویشتو پیښه کې وژل شوي وو. امریکایي ځواکونو په څو جنوبي ولایتونو کې پر طالبانو هوایی بریدونه کړي. طالبان یې د سولې د هوکړې خلاف ګام بولي. د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې د راپورونو ته راشو وروستي خبرونه اورو چې احمد تکل یې وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان پوځ منلی چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر پرتو سیمو به توغندي نه اوروي. طالبان وایي د امریکا هوایي ځواک د افغانستان په جنوب کې په غیر جنګي سیمو کې هوایي حملې کړي دي او د اروپایي ټولنې مشران نن په خپله لومړۍ حضوري غونډه کې د کورونا د وبا له کبله د ځپل شوي اقتصاد د بیا رغونې پر مالی پلان خبرې کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان پوځ منلی چې د افغانستان پر ختیځو سیمو به توغندي نه اوروي. د کونړ سیمه ییزو چارواکو د چهارشنبه په ورځ وویل چې پاکستاني پوځیانو په مرکز اسدآباد او سرکانو ولسوالۍ کې د استوګنې پر کورونو د توغندیو حملې کړې دي چې د دوی په وینا دولس ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن جمعه خپور شوویلې دي چې د وزارت په کابل کې د پاکستان د سفیر او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره د تماسونو په ترڅ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر پرتو سیمو د پاکستان د پوځ د راکټي حملو له کبله د افغانستان د اعتراض او خپګان غږ اوچت کړی دی. بیان زیاتوي چې افغان حکومت د پاکستان د پوځ د حملو د عواقبو او د دواړو هیوادونو پر اړیکو د هغو د ناوړه اغیزو یادونه پاکستاني چارواکو ته کړې ده. طالبان وایي د امریکا هوایی ځواک د افغانستان په جنوب کې په غیر جنګي سیمو کې هوایی حملې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان ساحل شاهین نن پر ټویټر په یو بیان کې ویل چې امریکا په هلمند، غزنی او زابل ولایتونو کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو په وسیله له طالبانو سره د سولې له موافقې سرغړونه کړې ده. ښاغلی شاهین وایي چې دا ډول سرغړونې طالبانو ته د منلو وړ نه دي. د امریکا پوځ او افغان حکومت د طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو افغان پوځي چارواکي کی د هواد په بیلابلو ولایتونو کې په هوایي او ځمکنیو حملو کې د طالبانو ته د لاسګونه کسانو د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. شاهین قلوردو وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د شمال په دریو ولایتونو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. دوه سوه نهم شاهین قلوردو په یو بیان کې چې نن سهار خپور شویلې په تیرو څلرویشتو ساعتونو کې په بلخ، فاریاب او سرپل کې په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې اته اویا وسلوال طالبان وژل شوي، دوه دیرش ټپیان دي او درې نور اسیران شوي دي. په بیان کې راغلي چې په وژل شویو کې د طالبانو څلور قمندانان هم شامل دي. بلخوا تندر قلی اردو په پکتیا کې د اتلسو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په پکتیا کې د دوه سوه درې تندر قلی اردو ویان ایمل مومند ازادۍ راډیو ته ویل چې تیره شپه طالبانو په څو ولسوالیو کې پر افغان ځواکونو بریدونه وکړل، خو په ځوابي ډزو کې دوی ته تلفات واوښتل.
په دغه نښتو کې په څمکنیو کې اووه تنه طالبان وژل شوي، دوه تنه ټپیان شوي، احمد ابا کې پنځه تنه طالبان وژل شوي او یو تن ټپي شوی. همدارنګه د وزې زدان ولسوالۍ کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي او یو تن یې ټپي شوی.
تندر قلوردو په یوه جلا خبر پاڼه کې همداراز ویلي دي چې په غزنی ولایت کې د طالبانو د حملو په ځواب کې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د غزنی د مرکز په ګوسفندی سیمه او خوګیانی ولسوالۍ کې لس طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. لا ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د اروپایي ټولنې د اووه ویشتو غړو هیوادونو مشرانو له څو میاشتو وروسته د لومړي ځل لپاره په حضوري ډول د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه وکړه او د کورونا د وبا له کبله د ځپل شوي اقتصاد د بیا رغونې لپاره د اووه نیم سوه میلیارد یورو په ارزښت د مالي پلان په اړه خبرې وکړې. د اټکلونو له مخې اروپایي ټولنه د خپل تاریخ له پیله له تر ټولو ژور اقتصادي بحران سره مخامخ ده او د دې ټولنې مشران دا مني چې د کورونا د وبا له لا زیاتو ناوړه اغیزو د ژغورنې لپاره باید سمدستي اقدام وکړي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا وان دیر لین د غونډې په درشل کې خبریالانو ته ویل چې اروپا پر روان اقتصادي کړکیچ برلاسیږي.
We are at the beginning of the summit now.
موږ اوس د سرمشریزې په پایل کې یو او توقعات مو لوړ نشي کېدای، خو که خپل کار په سم ډول ترسره کړو نو پر دې بحران لاسبری کېدای شو او له دې کړکیچ څخه به لا پیاوړي راوځو. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د غونډې په درشل کې ویل چې اروپایي ټولنه د حقیقت له شیبې سره مخامخ شوې ده. هغه د ټولنې لغړو هیوادونو وغوښتل چې یوې موافقې ته د رسیدو لپاره جوړ جاړي ته لیوالتیا وښيي. او د سولر اوربیټر په وسیله نوی اخیستل شوی تصویرونه چې د امریکا او اروپا فضایی ادارو اخیستي دي اوس ټول خلک لیدلی شي. د تصویرونه د لمر له سطحې له شاوخوا 1.5 میلیون کیلومتر لرې واټن څخه اخیستل شوي. لمر له ځمکې څخه څه باندې 1.5 میلیون کیلومتره واټن لري. د اروپایي ټولنې د فضایي ادارې ایسا ساینس پو دانیل مولر د دې پروژې په اړه رویټرز خبري اژانس ته وویل: موږ د کیمرې په وسیله لمر ته هیڅکله دومره نه و نږدې شوي. دا د سولر اوربیټر د سفر پیل دی چې څه کم 2 کلونو کې به موږ لمر ته نور هم نږدې کړي. سولر اوربیټر د امریکا او اروپا د همکاریو پروګرام دی چې هدف یې ځمکې ته د تر ټولو نږدې ستوري یعنې لمر مطالعه ده. دا پروګرام د روان کال د فبروري په 9 نیټه پیل شو.
زمو غاغله ازادي رادیو ناوړی او ری چې افغان حکومت یو ځل بیا له ایران وغوښتل چې هلته د الوتکې د وشتو په پیخه کې د وژل شوی افغانانو کورنیو ته تاوان ورکړي.
تابان باید هغه کورنیو ته چې زیانمن شوي بیمه ورکړل شي او تاوان ورکړي.
امریکایي ځواکونو په څو جنوبي ولایتونو کې پر غیر جنگي اهدافو بریدونه کړي. دا طالبانو ته په څه معنا ده او طالبانو هم دا بریدونه د هوکړې خلاف بللي؟
اقدام دي د فشار ترڅو چې دا وتریخوالي کچا دغه کښته کې طالبان کښته کې.
په میدان وردګو کې چارواکي وایي د جګړې له کبله ملکی مرګ ژوبله ډیره شوې.
لاون یې فایر کړل او یو د موخه خسر میدای شیدون کله او یو وډ اوخه میدا په ایمرجنسی کې سم پروت یې حقیقت شوله.
نور مسائل هم چېړو د یمنی مایي ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې شوې هله دا تر پای مو ملتیا وکړي. په کابل کې 4:08 دی راځو د خبرونې لمړۍ موضوع ته. د افغانستان حکومت یو ځل بیا د هغو وژل شو افغانانو د کورنیو لپاره د خساري غوښتنه وکړه چې په تهران کې الوتکه د ایرانی پوځیانو لخوا وویشتل شوه. دا پیښه چې نږدې 6 میاشتې وړاندې وشوه په کې 14 افغانان وژل شول. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وایي د ایران حکومت باید د قربانیانو کورنیو ته د خساري ترڅنګ بیمه هم ورکړي. امید زهیرمل او د موضوع تفصیل.
د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د پنځشنبه پورس په یو خبری غونډه کې د ازادي رادیو د خبريال دیوی پښتنې په جواب کې وویل د شپږ هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شوې هوکړې پر بنسټ د هغې اوکرایني الوتکې د سقوط په اړه چې د جنوري په میاشت کې په تهران کې وویشتل شوه باید څېړنې وشي او همدا ډول ایران د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي افغانستان غواړي چې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ترڅنګ بیمه هم ورکړل شي. تابان باید هغه کورنیو ته چې زیانمن شوي بیمه ورکړل شي او تاوان ورکړي. د ایران دولت منلی چې تاوان ورکړي. د ښاغلي اتمر له قوله افغانستان له 5 نورو هیوادونو سره یو ځای د 252 شمېري اوکراینی الوتکې د سقوط په اړه چې د جنوري په 8 وویشتل شوه د سیړونو د روښانه کېدو په هڅه کې دی. غواړم ټینګار وکړم چې دا مسأله د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ژمنو او په لوړه کچه د ډیپلوماټیکو هڅو په نظر کې نیولو سره له موږ لرې نه ده چې ژر به انشاءالله پایلې ته ورسیږو. د اوکراین 252 شمېره الوتکه د روان کال د جنوري په 8 د امام خمیني له هوایي ډګر د الوتنې له ګروسته په تهران کې په دوه راکټونو وویشتل شو چې په کې سپاره یو سل شپږ اویا تنه ووژل شول. دا پیښه هماغه شپه وشوه کله چې ایران د جنرال قاسم سلیمانی د وژنې د انتقام اخیستو لپاره په عراق کې د امریکا نظامي اډې په نښه کړې. د سپاهی پاسداران مشر قومندان جنرال قاسم سلیمانی له دې پیښې پنځه ورځې وړاندې د امریکا د وی بی پیلوټ الوتکې د برید په پایله کې په بغداد کې ووژل شو. ایران وایي د زید غلط قیاس د راکټونو د بیټریو غلط مسیر او ترخوای د لوړ پوړو پوځي افسران او سرتیرو ترمنځ اشتباه اړیکو په پایله کې د اوکراین مسافروړونکو الوتکه سقوط شوه. ایران لومړیو کې ویلي وو چې د اوکراین دا مسافروړونکو الوتکه د تخنیکي ستونزو له کبله لوېدلې ده، خو وروسته یې د انساني خطا او د سپاهی پاسداران د راکټونو په وسیله ویشتل شوې وبلله.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
طالبان وایي امریکایي ځواکونو په څو ولایتونو کې په غیر جګړیزو سیمو باندې هوایی بمباری کړی دي. امریکایي ځواکونو او افغان حکومت تر اوسه په دې بریدونو تبصره نه ده کړې، خو طالبان وایي د امریکا دا ګام د هغې هوکړې خلاف دی چې نږدې پنځه میاشتې وړاندې د دوی ترمنځ په دوحه کې لاسلیک شوې ده. د چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي دا بریدونه پر طالبانو د فشار په معنا دي چې دا ډله د تاوتریخوالي کمښت ته مجبوره کړي. بیا هم امید ظهیرمال د موضوع په اړه راپور لري.
د راپورونو پر بنسټ امریکایي ځواکونو د زابل په شاجوی او د کندهار په میوان ولسوالۍ کې د طالبانو نظامي اهداف په نښه کړي چې مرګ ژوبله یې هم ور اړولې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، امریکایي ځواکونو هلمند، غزنی او زابل کې په غیر جنگي سیمو کې د ډرون د څو حملو په کولو سره د توافقنامې څخه سرغړونه کړې، دا اسلامي امارت ته د منلو وړ نه ده. خو په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په دې اړه څه نه دی ویلي، مګر له دې وړاندې د افغان ځواکونو څخه ملاتړ د هوکړې خلاف عمل نه و بللی. دا د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شبې هوکړې وروسته دویم لوی برید دی چې پر دې ډله د امریکا لخوا کیږي. په ښکاره د بریدونه د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د نه کمولو له درکه د امریکا د نه رضایت پایله ګڼل کیږي. د قاصد د ستراتیژیکو اړیکو مرکز مشر او د افغانستان د راتلونکي لپاره د تفکر خونی غړی عبدالباقی امین وایي امریکا له هم د طالبانو لخوا د سولې په اړه د شویو ژمنو په عملي کېدو شکمنه ده.
په کار خدا ده چې زر بین افغانی مذاکرات شروع شي ترڅو د افغانانو ترمنځ مشکلات د خبرو اترو د لارې حل شي. که چیرته د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو د لارې مشکلات حل نشي او د سیاسي آینده په اړه توافق رامنځته نشي، د افغانی مذاکراتو په نتیجه کې حتما به امریکان هم په دې جنجال کې ښکیل وي او د افغانستان نوتل یې هم کېدای شي ته سوال لاندې شي.
خو پوځي کارپوه عبدالباری عریض بیا دا پر طالبانو د امریکا نظامي فشار بولي چې باید تاوتریخوالی راکم کړي.
یو حالت یا یو اقدام دی د فشار تر څو چې تاوتریخوالی کچا دغه کښته کې طالبان کښته کې افغان حکومت او امریکایان دواړه ټینګار پر دا کوي چې د تاوتریخوالی کچا دې راټیټ شي تر څو د مذاکراتو لپاره ښه فضا.
دا په داسې حال کې دا چې تازه کابل ته له سفر وروسته د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال مکنزی امریکا ته له ستنېدو وروسته ویلي طالبانو له امریکا سره د شبې هوکړې پر بنسټ عمل نه دی کړی او لا یې هم تاوتریخوالی راکم کړی نه دی. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي په افغانستان کې به له دې وروسته هر عمل له طالبانو سره د سولې د شبې هوکړې د جزئیاتو په عملي کېدو پورې تړلی و اوسي. امید ظهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
جګړه کې پر ښکېلو غاړو سربیره د ملکی افغانانو وژنه هم هغه څه ده چې تل یې اندېښنې راولاړې کړې دي. د میدان وردګو روغتیایي مسؤلین وایي د تیر لمریز کال د لومړیو څلورو میاشتو پرتله د روان لمریز کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په دغه ولایت کې د ملکی تلفاتو په شمیر کې 50% زیاتوالی راغلی. دوی وایي د روان لمریز کال د حمل له لومړۍ تر دې دمه د جنگ جګړو له امله 221 ولسی وګړو ته مرګ جوړه اوخته. د میدان وردګ اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي هم وایي په روسیو کې په ملکی مرګ جوړه کې زیاتوالی راغلی چې دغه چارې دوی سخت اندېښمن کړي. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت پر راپور کې.
د میدان شار ولایتي روختون د جې روختونه جله خونه نږدې هر ورځ د جګړې د قربانیانو شاهد وي. پنځوشت کلن سید محمد د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. سلور کلن زیت سمو دوران دی ده هوان پیو برید کی تپی سو خوص دلتا ده درملن لپار راوز ردی نموری ازادی را روی تو ویل چپ کوری ده هوان مرموی ولگی ده چلا ملای ده کورنی دو غری و جل سو و دو نور تپیان سو
زم یو اون یک فایر کلا یو دماغ خسر میداری شیدان کلا او یو ورد آخه میده پی مرجنسی که اسم پروتی خواهی کات شوالا خالق دس حالات که دی خد غم باختر غدی و پتکال ناستو زیتی اغا ورتر و شاده اون زیتی اغا کلا شیدان شوالا چو چو والی دا پیخی شویدی
دی وای خبر ندی چی دا هوان دا غمرمی لکم لوری تو غول سیوا خو لامل ای دا پکور دا غم تغر خپور سو دا په داسیال کې د چې د میدان وردګو ولایت روغتیایي مسولینو په دې ولایت کې د تیر المریض کال په پرتله روان کال کې د ملکي مرګ ژوبلې په کچه کې د 50 سلنې د زیاتوالي خبر ورکړی دی د دې ولایت دامی روغتیا ریاست رئیس محمد سالم ازغرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د روان المریض کال د حمل له لومړۍ د سرطان تر وروستیو د جنګ جګړو له امله 221 ولسي وګړي په ټپي حالات کې بېلابېلو روغتونونو ته وروړل سوي چې وطنه یې په کښه کې وژل سوي وه
نو ټول ټال د حمل نه ته تر اوسه پورې ملکي وګړي چې البته د جګړې د له امله دی ټپیان شوي دي 215 کسان ټول ټال چې ما د درې روغتونونو نه مړي راټول کړي دي هغه 9 کسان دي صدیق ما د تېل ارقامو سره نه ده پرتله کړې خو د ما په اټکل باندې دا تقریبا 50% تر 60% زیاتوالی زه پکې راغلی دی
دی وایي یاد شمېر کسان یوازې د میدان ښار ولایتي روغتون د نرخ ولسوالۍ او چاک ولسوالۍ روغتونونو ته انتقال سوي خو وایي شای نور روغتونونو ته هم په همدې موده کې د جګړې یو شمېر قربانیان وروړل سوي وي خو له نوموړي سره په دې اړه دقیقه شمېره نسته د امی روغتیا رئیس دغه شان د جنګ جګړو له امله د تېر 1400 مریض کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې د اوښتي ځاني زیانونو په اړه هم شمېر وړاندې نه کړي دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په منځنۍ کچه هره ورځ 16 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې په ټوله کې د نامنیو په 480 بېلابېلو پیښو کې 2950 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې په ورته وخت کې د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم تاییدوي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې په ملکي مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی د ولایتي شورا یو غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته وویل چې دې چارې اندېښمن کړي او د جګړې له ښکېلو خواو څخه غوښتنه کوي چې د جګړو پر مهال دی د ملکي خلکو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي
نو زمونږ هیله دا سره چې د طالبان او حکومت سره په دغه عام ملت باندې سره زړه وخوږي نور دا ملت سره چې دا د وژلو د ویشتلو د ورانولو د دربدرۍ وس توان نه لري
د میدان وردګو ولایت ولایتي چارواکي د ملکي مرګ ژوبلي اصلي عاملین طالبان بولي خو طالبان بیا د میدان وردګو ولایت د چارواکو دغه خبرې ردوي او پړی خپله پر افغان پوځیانو او بهرنۍ ځواکونو ورغورځوي
جوان ازادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناین نشته موږ په ځمکه کې نو
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپه او اف ام 0.5 چپه
وسام ورزو یو دوه ولایتونو ته ور نورستان کې زده کوونکو شکایت لري چې د خوانځیو په بندیدو سره ماشومان ته په کور کې د آنلاین یا رادیو او ټلویزیون لارې د زده کړې امکانات نه دی ورکول شوی په نورستان کې د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پر خوانځیو بندیز ولګید خو په یو شمېر ولایتونو کې د رادیو او ټلویزیونی ځانګړو خپرونو لارې زده کوونکو ته د زده کړو بهیر په مجازي ډول روان وو د نورستان ولایت زده کوونکو له دولت څخه غواړي چې دوی ته هم ورته اسانتیاوي برابرې کړي روح الله انوري له سیمې د غراپور راستولای
په نورستان کې د خونځیو زده کوونکو شکایت کوي چې له کومې ورځې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په ولایت کې د کرونا د وایرس د مخنیوي لپاره قرنټین اعلان شوی ورسره خونځي تړل شوی او له هغې وروسته یې درسونه نه دی ویلي د دوی په خبره چې په نورو ولایتونو کې د راډیوګانو تلویزیونونو او انټرنیټ له لارې زده کوونکو ته آنلاین زده کړې ورکول کیږي خو نورستان له دغو ټولو اسانتیاوو بې برخې دی د مرکز پارون پوهنتون د پښکی لیسی دوه تن زده کوونکی عثمان او ذکریا
دلته بنورستان کې شته درسی سیستم بالکل شتون لري نو زنه شم کولای چې درس ته لاسرسی ولرم ځکه چې نور ولایتونو کې انټرنیټ سیستم هم فعال دی او تلویزیونونه هم شته دا دلته بنورستان کې بدبختانه نه تلویزیون شته او نه هم انټرنیټ سیستم چا فعال کړی نو زموږ غوښتنه د دولت څخه همدغه دی چې موږ ته یا انټرنیټي سیستم برابر کړي او یا کوم بل داسې سیستم جوړ کړي چې موږ ورته لاسرسی پیدا کړو خپل هغه زده کړې ته دوام ورکړو
لسم صنف کې ما مخکې ننګرهار کې موږ اوس راغلي یم نورستان د نورستان کې داسې شی نشته چې موږ سبقونه وو کرنټین دی او موږ لپاره څه شی نه راډیو شته دی او نه تلویزیون شته دی او نه انټرنیټ شته چې موږ درسونه وایو نور ولایتونو د دغه اسانتیاوې شته او نورستان کې نشته موږ دغسې دغه غواړو موږ ته هم دغسې اسانتیاوې جوړ شي موږ درسونه وایو
دوی وای په هیواد کې په هوټلونو بازارونو غونډو او لاریونونو بندیزونه پای ته رسیدلی خو یوازې تعلیمی ادارو باندې بندیز په خپل ځای پاتې دی حکومت ته په کار دی چې له دې مهمې برخې هم بندیز لری کړي او زده کوونکو ته د درس ویلو موقع برابر کړي په نورستان کې زده کوونکي وای کې د شی حکومت پریکړه وکړي چې زده کوونکي له یو ټولګي بل ته بریالي کړي خو له چا چې د یو ټولګي درسونه پاتې وي هغه ته په کانکور کې بریالي کېدل ستونزمن دي په نورستان کې د پوهنې د برخې مسولین وای د کرونا له امله ډېرې رامنځته شوي بندیزونه نرم شوي او یوازې تعلیمی ادارې بندې دي نو حکومت ته پکار دی چې په دې برخه لګېدلې بندیزونه هم له منځه یوسي زده کوونکو او محصلینو ته خپلو تعلیمی ادارو ته د تګ اجازه ورکړي د پوهنې رئیس محمد امین حماد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل څو ځلې د پوهنې وزارت ته په ښوونځیو کې د درسي بهیر بیا پیل کولو وړاندیزونه کړي دي
نورستان د بارما مخکې هم تقریبا وزارت ته پیشنهاد لیږلی و چې موږ د رسمي هغه آموزشي محدود په نوم باندې اته کسان یا لس کسان چې د کوم طرحه جوړ کړی وو هغه طرحه د بارما رسمن پیشنهاد ولیکل د نورستان ټولو ستونزې موږ ذکر کړل خو هغه کې یو ستونزه سره موږ مخکې دل چې مخکې موږ 1500 معلمین حق و زحمت ضرورت وو دلته تقریبا 10000 معلمین ته ضرورت لرل نو ما ولیکل چې دومره معلمین ته ضرورت لرم که آموزشي محدود تاسو اجازه راکوئ هغه هم بیخي خاموشي اختیار کړل بیخي حکم هم ورنه
د حماد په خبره چې په نورستان کې زده کوونکو ته د زده کړو د پاره یوازینی لار د ښوونځیو بیا پرانستل دي په نورستان کې ټول 222 باب خونځي موجود دي چې په دې کې شاوخوا 40000 زده کوونکي چې 10000 نجونې دي زده کړې کولی اوس دا ټول به درس په کورونو کې ناشتي په نورستان کې د خونځي زده کوونکي په داسې حال کې د آنلاین زده کړو د سانتیا ولنشتوالي شکایت کوي او له حکومت غواړي چې بیرته دی ورته د زده کړو لپاره د خونځي دروازې پرانستل شي چې په بیلابیلو ولایتونو او په ټولنیزو رسنیو کې حکومت په یاد برخه کې نیوکو او غوښتنو زور اخستې ده
زموږ غاګله آزادۍ رادیو نه اوري اوس هم راځو د ټکنالوژي او ټولنیزو رسنیو اړوند یو جالب راپور ته د ټویټر کمپنۍ هکرانو حق حیران کړی ده هکران د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یو لړ پیژندل شوو څیرو اکاونټونو ته ننوتلي دي او له خپل لوري نورو خلکو ته پیغامونه استولي د سایبري امنیت د موسسو ځینې مشران د برید پر خواله رسنیو تر ټولو بد برید ګڼي جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې
نامعلوم هکران د امریکا د متحده ایالاتونو د یو شمېر مشهورو کسانو ټویټرونو ته ننوتلي دي په هغو ټویټرونو کې چې د جولای په 15 هکران ورغلي دي یو هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید جو بایډن دی او بل هم د پخواني ولسمشر باراک اوباما دی د نورو پیژندل شویو کسانو په اکاونټونو کې د تسلا شرکت د مشر ایلون ماسک د امازون شرکت د مؤسس جیف بیزوس او د مایکروسافت د مؤسس بیل ګیټس ټویټر هم شامل دی داسې ښکاري چې هکرانو ځانګړي هدفونه په نقشه کړي دي چې په دوی کې پیژندل شوي کسان خبریالان رسنۍ حکومتونه سیاستوال چارواکي او بیړنۍ څانګې شاملې دي البته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټویټر په ګډون بیا یو شمېر پیژندل شوي ترې پاتې شوي دي د دې په ځواب کې ټویټر ډېر شر لاس په کار شوی دی د هکرانو پیغامونه یې لرې کړي دي او د 2 ساعتونو په مخې د ټویټر د استعمال چارې محدودې کړې دي په ځینو مواردو کې له دې حسابونو ډېر پیغامونه خپره شوي دي چې له دې څرګندېده چې ټویټر لږ کنټرول پې درلود د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن په ټویټر کې دا ټویټ خپور شوی چې زه بیرته ټولنې ته ستنې شم. هر څومره ډیجیټلی پیسې چې دغه لاندې ادرس ته واستوي تاسو ته به دوه برابره نورې درکړو. که چیرته تاسو $0 ولیشئ زه به بیرته $2000 درولیشم. دا یوازې د 30 دقیقو په مخه کولی شئ. د یو شمېر نورو پیژندل شویو کسانو د ټویټر په حسابونو کې ورته پیغامونه لیدل شوي دي. بیټکاین یا ډیجیټلی پولي واحد سیستم د جولای د 15 نیټې تر ماښام ناوخته پورې تر 1,00,000 ډیر ټویټ ترلاسه کړي دي. په انفرادي ډول دا شان پیښې رامنځته کیږي، خو د هکرانو له یو ځایي برید څخه څرګندېږي چې شاید دوی د ټویټر داخلي بنسټونو ته لار کړې وي. د کراود سټرایک په نوم د سایبري امنیت د کمپنۍ مؤسس دیمیتری الپیروویچ وایي داسې ښکاري چې دا تر اوسه پر ټولنیزو رسنیو تر ټولو بد برید دی. د ټویټر شرکت عمومي رئیس جاک دورسي وویل چې دا د ټویټر لپاره یوه سخته ورځ وه او دوی ټول حیرانه کړي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. او اوس هم یوه بله موضوع کې پاتې کیږو چې هغه هم په یو ډول د امریکایي چارواکو له څرګندونو سره تړلې. د افغانستان ولسي جرګه او د ښځو د حقونو ملاتړ بنسټونه وایي د جو بایدن وروستیو څرګندونو اندېښمنې کړې دي. دوی وایي په کار ده چې افغان ښځې د خپلو حقونو د تضمین لپاره خپله له ټولو لوریو سره خبرې وکړي او اجازه ورنه کړي چې تیرې لاسته راوړنې یې په اوبو لاهو شي. د امریکا ولسمشري ټاکنو ته د ډیموکراتانو نوماند جو بایدن ویلي که طالبان په افغانستان کې واک ته ورسیږي دوی د ښځو د حقونو د ساتنې مسؤل نه دي. امید زهیرمل او د موضوع تفصیل.
د افغانستان ولسی جرګه او دلته د ښځو د حقونو ملاتړي بنسټونه د خپلو حقونو د تضمین لپاره خپل ډګر ته د راوتو خبره کوي. دوی وایي د امریکا په ګډون وروستیو کې د یو شمېر بنسټونو او اشخاصو لخوا د افغان ښځو د حقونو په اړه شوي او څرګندونو اندېښمنې کړې دي. کاره د اندېښنې وروسته تر دې راپورته کېږي چې د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته د ډیموکراټانو نوماند جو بایدن سی بی ایس ټلویزیون سره مرکه کې وویل که طالبان یو ځل بیا واک ته ورسیږي او په پایله کې ښځې خپل حقوق او ازادي له لاسه ورکړي دی به یې هیڅ ډول مسؤلیت ونه مني.
The question is America's vital self-interest at stake or
دی وای اصلي خبره دار چې کله د امریکا یا زموږ د ملګری هیوادونو ملي ګټې په خطر کې شي موږ هلته ځواکونه استو. خو راکه د پاکستان د ځنیو برخو او نورو هیوادونو په سیر زموږ ځواکونه په افغانستان کې هم د یو سیستم لاره خپل ماموریت پر مخ وړي. خو کله چې په کوم ځای کې بشري حقوقو ته ارزښت نه ورکول کیږي ځواکونو د استولو لپاره باید موږ د ملګرو ملتونو نظر پکې واخلو. مګر د افغانستان د ولسی جرګې د بشر حقوقو مدني ټولنو او خوځو چارو کمیسیون غړي شینکی کډوخیل د جو بایدن سرګندونې د امریکا له هغو ژمنو سره په تضاد کې بولی چې په افغانستان کې د پیاوړتیا لپاره مبارزه کوي.
په میز باندې طالبانو سره باندې بحث وکړي له خپل ځان په خپل نمایندګي وکړي هیڅوک د افغانستان ښځو نمایندګي نه شي کولی پرته له خپل افغانه پلسو. نو په همدې خاطر به دا ټول مسایل چې باید مخکې له نهایي هوکړې یا پرېکړې زه باید دا ټول مسایل حل وساتي.
د افغانستان د سولې کور مشره نیګینه یاري هم د سولې په راتلونکو خبرو کې د ښځو د راتلونکو په اړه اندېښنه ښیي.
تلاشای که به خاطر سولې افغانستان صورت گرفت.
د افغانستان د سولې په اړه کومې هڅې چې شوي متاسفانه باید ووایم چې ډېره سهوه پکې شوې ده. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې د هرې ورځې په تیرېدو سیاسي جنجالونه او د پروسې په اړه د خلکو اندېښنې زیاتېږي.
نگرانی های مردم نسبت به پروسه بیشتر میشه.
د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړي مرستیال امرالله صالح هم پرون د بایدن سرګندونو ته په ځواب کې په خپل ټویټر باندې ولیکل هغه چې جو بایدن وایي سم دی. مهمه ده چې ملي ګټې تعریف شي. افغانستان په 2000 لومړي کال کې ماسنه دی راغله بلکې تر هغه به موجود وي چې پر دې کوره یو افغان وي. جو بایدن داسې مال په افغانستان کې د خوځو دراتونکو په اړه د سرګندونو کوي چې تازه امریکا غک سره په مرکه کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال مکنزي ویلي دوی باید له افغانستان څخه د خپل سرتیرو توتو پر مهال دا ډاټ ترلاسه کړي چې دا هیواد نور د ترهګرو ډلو لپاره امن پټن ځای نه دی. مکنزي دا هم ویلي چې طالبانو تر اوسه له امریکا سره د شوي هوکړې په برخه کې خپل ژمنتیا نه ده ثابته کړې. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
برات خان اسحاق له بولان لیکلي وای دغه رقم جګړې او د امریکایانو بریدونه د سولې خند ګرځي. عبدالعزیز غالب له مرجین لیکلي دی وای دولت امر ته نه ګوري د پاکستان دروازې د وران کړي او په در بابا ولسوالۍ کې مرګ په پاکستان چې زموږ خاوره نیسي. قاری محمد نبی مینوال له هلمند لیکلي دی وای د طالبانو بندیان او طالبان باید د حکومت بندیان خلاص کړي ترڅو سولې ته ورسیږي. دواړه لوري قاری محمد نبی مینوال بل مسیج هم را لګلې دی، هغه هم د بندیانو د خلاصون په اړه ورته غوښتنه پکې شوې. مولا نقیب الله مغفور له نادلین لیکلي دی، وای حکومت باید طالبانو بندیان آزاد کړي. له دې سره په کابل کې 4:30 شوې. یو ځل بیا لاند خبرونه اورو چې احمد تکل یې وړاندې کوي.
د کونړ په مرکز او سرکانو ولسوالۍ کې د پاکستان د پاوځ د راکټي حملو په اړه راپورونه ورسته. د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان پاوځ منلې چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغانستان پر سیمو به توغندي نه وروي. طالبان وایي چې د امریکا هوایي ځواک د افغانستان په جنوب کې په غیر جنګي سیمو کې هوایي حملې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وایي امریکا په هلمند، غزنی او زابل کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو په وسیله له طالبانو سره د سولې له موافقې سرغړونه کړې. شاین قول اردو د افغانستان د شمال په دریو ولایتونو بلخ، فاریاب او سرپل کې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې د اته او یا وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. تندر قول اردو وایي چې په پکتیا ولایت کې د افغان پاوز په عملیاتو کې اتلس طالبان وژل شوي دي. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشرانو له 2 میاشتو وروسته د لومړي ځل لپاره په حضوري ډول د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه وکړه، او د کورونا د وبا له کبله د ځپل شوي اقتصاد د بیا رغونې لپاره د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت د مالی پلان په اړه بحث وکړ. او د سولر اوربیټر په وسیله نوی اخیستل شوی تصویرونه چې د امریکا او اروپا فضایی ادارو اخیستې دي اوس ټول خلک لیدلای شي. دا تصویرونه د لمر له سطحې له شاوخوا 1.5 میلیون کیلومتره لرې واټن څخه اخیستل شوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته یې د ازادي راډیو .com. اوس هم مخکې له دې چې 19 پروګرام ازادۍ او اوریدونکو ته ورشو، یو راپور راغلو، هغه هم له هلمند ولایت نه. د هلمند د انګورو باغونو مرزونه کړی دي. د دې ولایت بڼوال وایي د انګورو باغونه ډیر حاصلات ورکړي دي، خو کیفیت د مرزونو له امله خراب شوی. هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین هم دا خبره مني، خو په باغونو کې دغه مرز د خپرېدو د مخنیوي په خاطر کروندګرو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي. تر کندهار وروسته هلمند هغه ولایت دی چې د انګورو ډیر باغونه لري. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار الیاس دایی په راپور کې چې په پیل کې د تورجان په نوم د یو بزګر په غږ پیلېږي.
که چیرې ته داسې ورته وګورې په دې کې یو مان انګور پراته دي د 1.5 سلاب.
تورجان د انګور یو لوی واشکۍ راشي چې اکثره پوچ او ډېرې کمې وړې سپینې دانې نیولې دي. د هلمند کرهنې د ریاست د ترویج مسؤلین وایي د انګور پر دانو د سپینو پوډرو په څیر نشتي مواد د کرغنې یا سپیرک په نوم راز دی چې د انګور د دانو د پخېدو د مخنیوي ترڅنګ د واشکۍ د غټېدلو مخه
نیسي.
د نادلي ولسوالۍ د یو ډیر شغربي د سیمې اوسیدونکو تورجان چې کلونه کېږي باغونه لري وایي انګورو په بیساري ډول بارنیولې دي، خو د مرزونو له عمله د حاصلاتو کیفیت د نورو کلونو په نسبت خراب شوی او دانې وړې یا پوچې سوي دي. په دې شاوخوا کې د تورجان باغ د ډیرو بوټو لرونکو دی، خو تر حاصل وړاندې پاڼې رژېدلې، د انګورو برچک یا خوشې خالصې وي او نږدې خزان ښکاري. تورجان وایي ساش کال د ګټې خوند نسته.
په دې باغ کې تقریبا د 300 تاک دي چې زه حساب ورته کوم چې هغه د وصول حساب ته وکم، ما تقریبا یو لک یم لک غونی په دې کې تاوان کړی. تاوان دا دی چې وصول نسته، چې وینې په دې دستور ګورته ګوري چې دغه انګور به د یو تاک ته فکر کوم چې وس بیخي هیڅ شی جوړ نه کی، خریدار به بیخي ونه غواړي. او کچې دغه سم وای نو په مارکیټ ته وروړي وای ته به د دې سمج پورا کار اخیسته وای. موږ عموله سم حکومت ټول
دا یوازې د انګورو باغونه نه دي چې د مرزونو له عمله حاصلات تر بل هر کال کم او په نشت حساب دي. ساش کال د هلمند د غنمو په کروندو کې مرزونو هم د هر هکتار حاصلات نیم را کم کړل، چې ورسره جوخت یې بیه هم نسبت نور کلونو ته لوړه پاتې شوه. تورجان په دې برخه کې د کرهنې د ریاست پر مسؤلینو د نه همکارۍ تور پورې کوي. دی وای ک پر وخت د دوی د باغونو د مرزونو تشخیص او بیا د بازارونو د جالي د واگانو پر ځای د کرهنی د ریاست لخوا اصل دوا ورکول سوی وای دومره تاوان بیان وای کړی.
انګورو مرز کړی دی، د انګورو مرز د سپیرکی په نامه دی، او موږ کله چې دغه دوا خانو ته ورسو چې دا دواوی د غیر رسمي راځي نه دی، د تجارتي تا به کیفیت دواوی دی په ډیرو پیسو رانی سو کار نه کی، نو بیا دا سیو یلکه یو توجه د حکومت مشته وکي دغه شیان د زراعت لاري د شکه پیټ لاري د راولي دغه باغداران او دغه خلکو ته د توضیح کی چې د خلکو مشکلات حل سي او د خلک مصروف سي، د خلک حاصل واخلي، د خلکو پر د زمینداری پر زراعت شوق راسي.
د هلمند د کرهنی د ریاست مسولین وایي په غسیمو کې چې د دوی د عامه پوهاوی پروګرامونه رسیدلې دي، مرزونه لمنځت لیدي او انګورې تر نورو کلونو ښه حاصلات ورکړي دي، خو په غسیمو کې چې باغلرون کوم راجانه ده کړي مرزونه پاتې دي او د انګورو پر حاصلاتو او کیفیت به د اغیزه کړي ده. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی لکو وایي سږ کال د مرزونو سره سره د انګورو په حاصلاتو کې د نورو کلونو په پرتله زیاتوالی راغلی دی.
هغه سیمو ته چې مامورین رسیدګي کولای سي د بزګرو سره کار سوی دی، خاصتا د انګورو په برخه کې چې بزګرانو ته عامه پروګرامونه تطبیق سي تر څو امراض په میخانیکي طریقه باندې کنټرول کړو. کچېري د امراضو شدت زیاتې بنان بیا نقصه ورکول کیږي، ولی هغه سیمې چې مامورین رسیدګي نسي کولای هلته من مشکلات او هغه مشکلات موږ د خلکو په همکاري باندې حل کوو. هغه سیمو ته چې مامورین رسیدګي کولای سي یا ورغلي دي او د دغه سیمو څخه موږ ته شکایتونه نه دي را رسیدلي.
کته هم کندهار د انګورو د باغونو او کشمشو د تولید په برخه کې د هیواد په سطح نوم لري، خو د کرهنې د ریاست مسولین وایي په هلمند کې د انګورو 6900 هکتار باغونو څخه به ساش کال 9250 متریک ټن انګور تولید او بازار ته وړاندې شي، چې دا د نورو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی شي. محمد ګلی استای د ازادي راډیو هلمند.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، خوشاله يم چې فریبا ظاهر یو ځل بیا د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره تاسو ته شرف لسم. دوستانو، د دې اونۍ خبرونه بیا هم ستاسو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړه ده چې تاسو د افغانستان د مختلفو ولایتونو او سیمو څخه راستول دي او د خپل سیمو ستونزې مو سره شریکي کړې دي. البته بیا هم لدې کبله چې موږ پیغامونه ډیر لرو، نو دا اونۍ غواړم چې له تبصره پرته ستاسو پیغامونه واورو او لکم چارواکي سره په دې خبرونه کې مرکه نه لرم. نو غواړو ستاسو ستونزې واورو، په دې هیله چې اړوند مسولین هم واوري او د حل لاره ورته پیدا کړي. نور منظم جمع ورزو د خبرونه د کندهار ولایت خزمور دی و دوست د پیغام په اوریدلو سره پیلو. زه
د کندهار ولایت د جریده ولسوالۍ د سنگسار د وطن د جوارو د ساحل د سوکانو د مسجد مشنوم عبدالکریم شهرت په کیمجان په قوم نورزی دا پیغام د ازادي رادیو ته لرم چې د محترم د کندهار د ولایت د جوالي صاحب څخه د محترم کومندان سره د دولت د لوی خلکو سره دا خواهش لرو چې زموږ میوې په پروش نه رسیږي، نو دوی کوشش وکړي چې دا زموږ زمیندارو بزګرو د زراعت خلکو سره دا کومک وکړي چې زموږ میوې په پروش ورسیږي او نورو ولایتو یا نورو ملکو ته ولاړ شي.
السلام علیکم، زما پیغام نشر کړي وروره د ازادي راډیو ته پیغام پرېږدو چې د برق په باره کښې د کندهار د برق غم هېڅوک نه خوري. دا وزارت تاسو ورور یو دا پیغام ورسوئ چې په دا وزیرانو ته یې دا رئیس صاحب جمهور په دا خبر دي که نه دي چې د کندهار حالات څه رقم دي. په کندهار کښې چشنیار مومنان لمبې ووهله، ورور یو غړپ اوبه په مسجدانو کښې نهشته، د اودسو اوبه خلک حیران دي، د چښلو پر اوبو خلک حیران دي. دغه غم وخوري ورور، دغه نن دا د اتمه نمه لسمه ده چې برق نهشته، یو څوک یې په کیسه کښې نه دي، نه مشران سپینږیرې خپله برقونه ځان ته لري، خپله جنریټران ځان ته لګوي، د بل چا په حال په احوال نه دي خبر. خدای مغم ش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د اورزگان ولایت گیزا عبدالسلی تخمی اړیکنی وید اسد الله سعادت يم. مړی یو جدي غوښتنه د ټول قومي مشرانو عالمانو دا ده د اولس او د دا هم دا غوښتنه ده چې مثلا د هلمند پر سیند باندې کوم پل چې جوړ شوی دي شپاړس پهې جګې شوي دي مثلا راپورته کړي دي ویجې بریجې کوډونه هم راپورته کړي دي خو حال دا چې مثلا سره نه یې پوښتوي که چېرې سره پوه شي زموږ اتامت په وسه یا زموږ تجارتي مثلا صادرات چې راځي وطن ته شعره صادرېږي یو په دوه کېږي دا پر د پلل له امله ځکه چې پل نه یې جوړ شوی موټر تقریبا شاوخوا پنځه میاشتې لاره پر موږ بند دي موږ د شی مثلا پر اوښانو را پرېباس یا نورې بلې لارې را پرېباس په مثلا په هغه پخوا عصري وسایل موږ مثلا رسیدګي نه شي کولی د اوبو له خطر ځکه چې اوبه د هلمند سیند ډېر ده مثلا ډېر راسي موټر را تهمت نه شي کولی پل پر هغه نیمایي حالت باندې پاتې دي او ساحه د حکومت په لاس کې ده هیله کوم چې د مرکزي حکومت یا مثلا دغه ته پاملرنه وکړي او دا پل جوړ کړي دا ولس یې جدي غوښتنه ده او بل هغه مېلمستونونه یا هغه مکتبونه چې مثلا د دولت لخوا جوړ شوي دي هغه نن ټول په دغه باندې مثلا په کورو باندې کښېستل شوي دي هغه کنارابونه چې د دولت لخوا جوړ شوي دي ولس هغه ټول کنارابو باندې په کورو باندې کښېستلې دي دروازې کښېستلې دي په کور کښې جوړ شوي دا یو غیر قانوني کار دی ته باید حکومت یې جدي پاملرنه وکړي ځکه چې ټول اسهان د حکومت په لاس کښې ده ایحت هم کولی شي ورته راشي دا زموږ د ولس یې جدي غوښتنه ده وسلام
ستوم دی غزنی ولایت او بند ولسوالۍ چې دا خبره کوم دلته مونږ دا مخالي پولیس چې ډېر په ازادو باید د غزنی له والي حکومندان د امنیې چې مونږ دا غواړو چې دا پولیس پر ځای وردو دلته ځای پر ځای کړي چې دا خلکو مخه ونیسي د ملي پاسونو ملي پولیس دلته څو وخت مخکې دلته د محلي پولیسو یو قومندان چې مول چې بیا یې د مول رمو چې نوي بوټ کښې بیا یې سالالې کښې د خیراته په سبب ایا دا د مسلمانه که نه ده دوی مونږ له افغانستانه په خاورو جنګي مونږ دفاع کوو له افغانستانه دا دفاع ده که دا د مسلمان زور او تکلیف ده او غلا او چپاول ده السلام علیکم زما پیغام السلام علیکم
ټولو کارکوونکو دا اول خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم او زه د شینوارو نه ملک ذاکر خبرې کړم یعنی زما یعنی دغه خواسته د ازادۍ ورادې نه ده چې زما د آواز یعنی د ننګرهار والي ته او لړپورو چارواکو ته یعنی څوک کرت اعلان کړه او غوږو ته یې ورسوي یعنی دولت اعلان کړه د یعنی د اشرف غني صاحب یعنی چې د غریبو له یعنی وچه ډوډۍ او یعنی ډوډۍ په ځای پیسې او نه اوړه ورکړل شو نه ډوډۍ ورکړل شو نه پیسې ورکړل شوې یعنی د کورولا نسول کور کښې نه کورو کښې ناست دي او بېچارهګانه خبره په غم د خدای کښې دي یعنی د دو مټې په خپلو چوکو باندې ناست دي او د غریبو حق خوري یعنی کوم یو لی ورکړي چا چې یعنی دا زاد آباد والي سره او د نورو سره یعنی ارتباطات د همکارۍ د مخې ونیسئ او دا زما آواز ورته ورسوئ چې تا چې کوم یو غریب له ورکړي او نور زه به یعنی ازادۍ ارادې ټولو کار کوونکو نه یو جهان مننه چې زموږ مشکلاتو کې یعنی وخت زمان باندې د بېچارهګانو خپلې هلې ځلې کړي او ډېر احترامات بې احترامات او احترامات وړاندې کوم خدای په امان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بشیر الله حکمل د کونړ ولایت نه خبرې کوم افغانستان چې کومې دا یوګونې دوګونې دا چاپکړي دي دا اوسپنیزې دا دوکانداران وایي مونږ یې نه اخلو باید چې دولت په دې کښې تصمیم ونیسي او قاطع امر ورکړي صاحب چې دا باید وچلېږي او یا دې بندې کړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ
السلام علیکم زه محمد نذیر چې دی هلمند ولایت نغاري ولسوالۍ سره ستا سره په تماس کښې او مجدینو ماشومو چې دي په روش کال هم وخوړلې راته او شش کال بیا نه دي راوتلي دا موږ حکومت څخه دا خواهش وو چې باید ته ورته اضافه وکړي روش کال نه مې وخوړلې مې راکړې شش کال بیا هغه دي پاتې دي د را اوسه پورې نه دي ورکړي د نورو ولایتو یې ورکړه وسولې هلمند د هغسې پاتې سولې
څه چې کار دی چې یو بام دوه هوا دا پښتو کښې یو متل دی دا په ننګرهار کښې عملي کېږي ځکه د شهدا مالونه چې دا بعض شهیدان د پیسې دوچې ته به وي ورکوي چې ته به نه وي وایي تاسو وزارت نه امر والې او تاسو خوښه نه ده کله به یې تخصیص نه ده کله یو بانه کله بله کله بله بانه دي نو دغه مونږ نه دغه یو شکایت تاسو واورو تاسو دغه ټولې مې هغه چې ووایي چې دغه ورور دغه څنګه چل دی زمیا ولایت خو ډېره بېدغه روانه ده نو دا زما شکایت چې تاسو ته مې وکړو
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. غدیر ډاکټر کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلام او احترام درنه کوم. لیاقت لکونه څخه نور اعظم وختونه دغه چې دغه الکترونیکی تذکرو توجیه ته دی اټو ولایتونو کې شروع شي. تاسو ته بهتره معلومه ده په کونړ ولایت کې تذکرو توجیه شروع نه ده، خو دغه پرمې ورکوي او دغه پرمې خلک ډکوي، خو لا تر اوسه پورې تذکرې شروع شوې نه دي. مخکې مونږ د ازادي راډیو څخه اورېدلو چې دغه تذکرې توجیه په پاتې ولایتونو کې شروع ده، ورو ورو په کونړ کې تذکرې قطعا شروع شوې دي. غوښتنه مو دغه ده چې دغه تذکرې